دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن پنجشنبه ده د دیارلسو اته نوي کال د عقرب د میاشتې دیرشمه ده په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
د افغانستان د بیا رغونې د پروژو د څار لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي مفتش ویلي چې اداري فساد د طالبانو د ملاتړ په یوې مهمې وسیلې بدل شوی د ناټو د تړون سرمنشي ویلي چې دوی په افغانستان کې د ډیموکراتیکي بهیر ملاتړ کوي خو په انتخاباتو کې لاسوهنې نه کوي او د سوریې د رژیم ځواکونو په ادلب کې د بې کوره شوو خلکو کمپونو په راکټونو شتلې 15 کسانې وژلي دي
درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په خبرونه کې دا حمله رو د روزګان والی وایي چې ایران په دې ولایت کې د یوې مهمې پروژې مخه نیولې
هغه په ارګ کې ماته کې چې په پیسې مصرفي او تبلیغات کې طالبانو ته پیسې ورکوي چې هیڅ اجازه ورنه کړي چې د میټر جوړ شي
د پکتیا یو شمیر دینی عالمانو ویلي تر هغه چې بین الافغاني مذاکرات ونیسي په هیواد کې سوله ناشونې ده
والله هیڅ خپل افغانستان د افغانستان د خلکو سره خبرې ونکې کزرو کالو کې سوله راولي
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا رپورت هم لري چې ایران په هغه هیواد کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اړه په وژونکو مظاهرو کې بهرنی نفوذ شکیل کړي اوس په دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او نو شبا آشنا تاسو وایي
السلام علیکم د افغانستان د بیا رغونې د پروژو د څار لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د ځانګړي دفتر یا سیګار سر مفتش جان سابکو وایي چې اداري فساد د طالبانو د لیکو د پیاوړي کولو لپاره په یوې مهمې وسیلې بدل شوی ښاغلي سابکو چې د چهارشنبې په ورځ د نومبر په شلمه د واشنگټن د ویلسن سینټر په تحقیقاتي مرکز کې وینا کوله له امریکا او د امریکا له متحدینو نه وغوښتل چې له اداري فساد سره مبارزې ته د خپلو برنامه او پروژو په سر کې ځای ورکي هغه ویل که هم چې پر اوسنی حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د نیمګړتیاو په اړه پر ځای انتقادونه کیږي خو اوسنی حکومت د بخواني جمهوریت حامد کرزي د حکومت په پرتله څو برابر ښه عمل کړی سابکو زیاته کړه که امریکا واقعا غواړي چې په افغانستان کې د بیا رغونې پروژې او برنامې په بریالیتوب سره عملي شي باید چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي او خپلې پروژې دي له هغوی سره په سلا مشوره طرحه کړي
د ناټو د تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د بلجیم په پایتخت بروکسل کې غونډه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم پکې ګډون وکړ د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ په خپل وینا کې په افغانستان کې د دموکراتیکو حقوقو ترلاسه کولو لپاره په تیرو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون ستاینه وکړه او ویل چې ملګري ملتونه هیڅکله په انتخاباتو کې مداخله نه کوي سټولټنبرګ په افغانستان کې د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو په تړاو د روانې لانجې په اړه وویل چې دوی همکارۍ ته متعهد دي او د امنیت په تامینولو کې همکاري کړې وه خو په چارو کې لاسوهنه نشي کولی د ناټو عمومي منشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دواړو د افغانستان امریکایي پوهنتون د استادانو د خوشې کېدو هرکلی وکړ
د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې طالبان لا اوس هم د القاعده سره نږدې اړیکې لري محب چې تیره ورځې په مسکو کې د همګټو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په غونډه کې وینا کوله ادا وکړه چې طالبان د القاعده لپاره په بهر کې د دغه ډلې لخوا د بریدونو د پلانونو لپاره زمینه مساعدوي ښاغلي محب وویل چې القاعده په افغانستان کې نه ده ماته شوې په غونډه کې د افغانستان روسیې چین ایران پاکستان او هند د ملي امنیت سلاکارانو برخه اخیستې وه او دا یومه کلنۍ غونډه وه د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل امریکا غږ ته په دې اړه وویل
ملي امنیت سلاکار د وینا ترڅنګ د مختلفو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره هم وکتل او په مختلفو برخو کې د دې هیوادونو د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ همدارنګه په دې ناستو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او دوام خبرې هم وسولې
حمدالله محب مسکو ته دا سفر په داسې حال کې وکړ چې چین هڅه کوي په نږدې راتلونکي وخت کې په بیجنګ کې د بین الافغاني کانفرنس لپاره زمینه مساعده کړي د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ جولای په میاشت کې د خبرو د بهیر د بندېدو وروسته تېره اونۍ د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د دریو طالبانو د خوشي کېدو وروسته د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو په اړه هیلې زیاتې شوې دي.
د افغانستان د جمهوري ریاست یو شمېر کاندیدانو د انتخاباتو د بحراني کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده او د رایو د تفتیش او بیا شمېرنې په بهیر کې پر شفافیت ټینګار کړی دی. د جمهوري ریاست د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې د انتخاباتو په ترسره کولو کې د نړیوالې ټولنې د مرستې او هڅو نه په مننې ویلي چې له ټولو نړیوالو نهادونو نه تمه لرو چې په انتخاباتو کې د شفافیت ملاتړ وکړي. په عین وخت کې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان عبدالعزیز ابراهیمي امریکا غږ ته د پنجشنبې په ورځ وویل چې په 19 ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمېرلو پروسه بشپړه شوې او په 19 ولایتونو کې لا هم دغه پروسه دوام لري. کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلانولو لپاره نوې نیټه نه ده ټاکلې، خو ویل دي چې په کابل او نورو ولایتونو کې د رایو تفتیش او بیا شمېرنې د پروسې له بشپړېدو وروسته به ابتدایي نتایج اعلان شي.
زمون غږ د واشنگتن نوري د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې د 2013 میلادي کال په پرتله په روان میلادي کال کې له پاکستان نه د افغان مهاجرینو په بیرته ستنېدو کې 30% کموالی راغلی دی. د ریپورت په اساس په 2018 میلادي کال کې 90,000 افغان مهاجرین له پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي وو او یا په زور ایستل شوي وو، خو تیر کال دغه شمېر 20,000 ته راښکته شو. ریپورت وایي چې اوس مهال 2.4 میلیونه افغان مهاجرین په پاکستان کې اوسیږي چې 1.1 میلیون قانوني اسناد لري، او په ایران کې هم نږدې 2.5 میلیونه افغان مهاجرین اوسیږي چې یوازې 9,500 د مهاجرت اسناد لري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په افغانستان کې د روغتیایي کارکوونکو په ضد د موجودو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په شاوخوا تېرو 11 میاشتو کې په دغه هیواد کې 18 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه نړیوال ادارې د خپل ټویټر په پاڼه نن د پنجشنبې په ورځ لیکلي چې په تېرو 11 میاشتو کې 28 روغتیایي کارکوونکي په امنیتي پیښو کې ټپیان شوي او 15 تنه د وسلوالو لخوا تښتول شوي دي. د دغه ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نامنیو په پیښو کې 258 روغتیایي مرکزونو ته هم زیان رسیدلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې اړه د تبصرې کولو نه ډډه کړې.
د اروپایي اتحاد لپاره د متحده ایالاتو سفیر د لومړي ځل لپاره د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس په یوه اعلاني غونډه کې یوکرین ته د امریکا پر پوځي مرستو بندک او هغو تحقیقاتو خبرې کړي چې کانګرس د جمهور رئیس ټرمپ د عزل لپاره پیل کړي دي. د امریکا غږ د خبریال د ریپورت خلاصه شافی سردار تاسو ته لولي.
د استازو د مجلس دیموکرات وکیلان وایي چې د سونلان معلوماتو وښودل چې جمهور رئیس له خپلو واکونو څخه ناوړه استفاده کړې ده. جمهور رئیس ټرمپ له ځان څخه دفاع وکړه او له سونلان سره یې د خپلې تلیفوني مکالمې نقل وکړ. سونلان د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په شمول د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې پر جګپړو چارواکو تورونه ولګول. پامپیو له خپلو فعالیتونو څخه دفاع وکړه. جمهوریت غوښتونکي وایي که اوکراین ته مرستې پیل سوي وای او اوکراین هیڅکله د تحقیقاتو اعلان کړی نه وای، نو جمهور رئیس مؤاخذه کېدای نه سوای. کله چې د مرستو ځنډول په ولسونو کې اندېښنې پیدا کړې، جمهور رئیس ټرمپ د سپتمبر په 11 نیټه اوکراین ته د نږدې 400 میلیونو ډالرو مرسته منظور کړه. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
لبلې خوا د جمهور ډانلډ ټرمپ د عزل یا مؤاخذې په خاطر په د کانګرس د اساسو د مجلس استخباراتي کمیټې علني غونډې نن هم روانې وي او د کمیټې غړو د ځینو مهمو ګواهانو ویناوي واورېدلې.
د سوریې د حکومت مخالف فعالان وایي چې د سوریې د رژیم پوځي ځواکونو په ادلب کې د بې ځایه شوو خلکو په یوه کم باندې راکټي بریدونه کړي دي چې له عملی 15 تنه وژل شوي دي او خیمې په اور کې سوځېدلې دي. لږ تر لږه 2 نور راکټونه د ترکیې سره په سرحدي برخه کې یوه روغتون ته نږدې لګېدلې دي. د سپینې خولو په نوم د ژغورنې د یوې رضاکارې ډلې عمله وایي چې په وژل شوو کسانو کې 6 تنه ماشومان هم شامل دي. د ادلب ولایت چې د سوریې په شمال لویدیځ کې موقعیت لري تر اوسه لا د رژیم د مخالفانو تر کنټرول لاندې دی.
د بیت المقدس په شاوخوا کې په عربي ټولنو کې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. یوازې سکال 9 تنه په مختلفو پیښو کې وژل شوي دي او په ځینو سیمو کې خلک دومره وېرېدلي چې خپل اولادونه نه پرېږدي چې د شپې لخوا له کوره ووځي.
په امریکا کې د 2020 میلادي کال د نومبر د جمهوریت ریاست انتخاباتو بیا د امریکا د خلکو پاملرنه ځان ته اړولې ده. د چهارشنبه پر ورځ په جورجیا په مرکز اتلانتا کې د دیموکرات ګوند کاندیدان د خپل 15مې مناظرې لپاره راټول شوي وو، خو د بحث تر ټولو مهمه مسله د جمهور رئیس ټرمپ د ماخذې په تحقیقاتو راڅرخېده. د پخواني جمهور رئیس مرسیال جو بایدن په ګډون ټولو کاندیدانو د ماخذې د تحقیقاتو ملاتړ وکړ، خو د ورمانټ سناتور برنی سندرز خبرداری ورکړی و چې کاندیدان دې د جمهور رئیس ماخذې په تحقیقاتو زیات تمرکز نه کوي. هغه د افغانستان په اړه خبرو کې وویل چې د هغه نظر له پایله دا و چې متحده ایالات په افغانستان کې د یو ټریلیون ډالرو لګښتونه لاس واخلي.
دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو ته اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې طالبان لا هم د القاعده له ډلې سره نږدې اړیکې لري او په بهر کې د دغې ډلې فعالیتونو ته زمینه برابروي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي وایي دا ټولنه د افغان ځواکونو سره مرسته کوي تر څو طالبان د جګړې پر ځای د سولې لاره ونیسي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي چې طالبان او القاعده لا هم سره نږدې اړیکې پالي. ښاغلي محیب چې تېره ورځ په روسیه کې د ملي امنیت سلاکارانو ومناسته کې وینا کوله، ادعا وکړه چې طالبان د القاعدې ډلې سره په بهر کې د دغې ډلې لخوا د بریدونو د پلانولو د زمینې د برابرولو په برخه کې هم مرسته کوي. ښاغلي محیب وویل چې القاعده په افغانستان کې نه ده ماته شوې. همداشان د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرته له دې چې د کوم هېواد نوم واخلي وویل چې د دولتي ملاتړ برخمن تر روسي فعالیتونه په افغانستان او سیمه کې لا هم دوام لري. افغانستان، روسیه، چین، ایران، پاکستان او هند د ملي امنیت سلاکارانو د اومناسته تیره ورځ په روسیه کې جوړه شوې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایان کبیر حکمل وایي چې ښاغلي محیب دغې ناستې ته د وینا تر څنګ د همګټو هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو سره هم جلا جلا غونډې کړي.
ملي امنیت سلاکار د وینا تر څنګ د مختلفو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره هم وکتل او په مختلفو برخو کې د دې هیوادونو د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. همدارنګه په دې ناستو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او دوام خبرې هم وسولې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې روسیې ته سفر کړی چې چین هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې په بیجینګ کې بین الافغاني کانفرنس کوربه شي. د امریکا او د طالبانو د اسادو ترمنځ د جولای په میاشت کې د خبرو د بهیر د بندېدو وروسته د افغان حکومت لخوا تېره اونۍ د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې د درې طالب بندیانو د خوشي کېدو وروسته د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه هیلې زیاتې شوې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او ناتو عمومي منشي د بندیانو دا تبادله ستایلې ده. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی سفیر نیکولاس کی وایي چې ناتو د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کلک ملاتړ کوي. سفیر کی چې نن د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله ویل چې د ناتو لوی هدف په افغانستان کې د جګړې پای ته رسول او د افغانانو ترمنځ د تلپاتې سولې ټینګېدل دي. هغه افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو ته د ناتو د غړو هیوادو لخوا د مرستو برابرول او د جګړې د مدیریت لپاره افغان ځواکونو ته د دغې ټولنې د مشورې او روزنې د پروګرام ترڅنګ د سولې د هڅو په برخه کې د ملاتړ برابرولو په اړه هم خبرې وکړي.
د سولې د ملاتړ په برخه کې د ناتو دریم لوی ملاتړ دا دی چې په افغانستان کې د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره شرایط برابرول دي.
د ناتو ملکی استازي ویل چې هدف دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا ترلاسه کړي تر څو طالبان د ښاغلي کی په وینا د جګړې په ډګر کې بریالي نشي. هغه ویل چې طالبان به جګړه په دې هم ونه ګټي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ناتو د مالي مرستو او مشورو او د روزنې په پایله کې ډېر پیاوړي شوي دي. هغه هیله خو ده چې دا کارونه به په افغانستان کې سولې ته لاره پرانیسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتیش جان سابکو وایي چې په افغانستان کې اداري فساد د طالبانو د لیکو د پیاوړي کولو لپاره په یوې مهمې وسیلې بدل شوی دی. شغلی سابکو له امریکا او متحدینو څخه غوښتي چې له فساد سره مبارزې ته د خپلو پروګرامونو په سر کې ځای ورکړي. نور تفصیل د وحید فیض څخه واوري.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا ځنګړی سرمفتش جان سابکو وای چې په افغانستان کې اداري فساد د طالبان د لیکو پیوړی کولو سره مرسته کړې ده. خغلی سابکو په واشنگتن کې په ویلسن سنټر کې د خبرو پر مهال ویل که څه هم د فساد پر وړاندې د افغان حکومت مبارزه د ستایلو وړ ده، خو فساد له هم یوه ستونزه ده.
best ways for the Taliban
طالبانو ته د جنگیالیو د جلبولو لپاره یو تر ټولو خل را ده چې د سیمه خلکو ته وای چې فاسد حکومتي چارواکو ته وګوري. تاسو نشئ کولای چې د افغانستان پر مرکزی حکومت، قاضیانو او پولیسو باندې باور وکړي.
خغلی صاحب کو ټینګار وکړ چې له فساد سره د مبارزې لپاره د امریکا او نورو هیوادونو لمرستو څخه څارنه مهمه ده، او زیاته کړه چې د مرستو په اړه د څارنې نشواله غلا او خلافکاری ته زمینه برابروي.
We are urging
موږ د تمویل کوونکو په راتلونکو غونډه کې د متحدو ایالاتونو له حکومت او متحدینو څخه غواړو چې په افغانستان کې له فساد سره مبارزه په یوې لویې جدي او عمده مسلې بدله کړي. یوازې په هغو پیسو چې افغانستان ته ورکوي تمرکز مه کوئ.
بلخوا شنونکو وای د ترهګر ډلو لخوا د بریدون ترڅنګ بهرني ځواکونه او په خاصه توګه د امریکا پوځ لخوا هوایي بریدونه هم د ملکیان د وژل کېدو یو لوی لامل ګڼل کیږي.
one of the د ملکی تلفات یو لامل بمونه دي. اوس امریکا او امریکایي ځواکونو ته هیڅ محدودیت نشته.
په افغانستان کې د ناامنیو او روان امنیتی وضعیت په حق لای یو شمیر ژورنالیستان او عام ولس هم اندیښمن دي.
only in 2019
یوازې په 2019 کال کې و خبريران وژل شوی. د تاوتریخوالي له سلس خزيات قضيه په افغانستان کې ثبت شوی دي. دا په دې معنی ده چې افغانستان خبريالانو ته تر ټولو خطرناک ځای دی.
مجبوري شي ته کنه ادم مجبور است په خاطر اولاده او میجه گرفته هم خدای دې څه کنه چاره نه است.
د ناتو سازمان د بهرنی چارو وزیرانو غونډه چې پرون په بروکسل کې وشوه د دغه سازمان سرمنشي یان ستولټنبرګ وای دوی افغانستان ته ژمن دي.
NATO continues to play a key role.
ناتو په عراق او افغانستان کې د روزنې ماموریت لاره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې اصلي رول لوبوي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د نشئ توکو او طالبانو په شان د ډلو تمویل په حق له خبرې کړې دي. مېرمن راز وایي چې افغانستان د هر ماشوم خوندیتوب او امنیت ساتلو او د هغوی د حقونو ساتنې لپاره د لازمي وسیلې او سرچینو چمتو کولو لپاره به پلی هڅه ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي چې دوی د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. نیکولاس چې نن یې په کابل کې په یوه غونډه کې خبرې کولې ویل دوی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ملاتړ کوي او د سولې لپاره داسې شرایط رامنځته کړي چې طالبان په جګړه کې بریالي نسي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي چې ناتو د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. نیکولاس کی چې نن یې په کابل کې ویغونډې ته خبرې کولې وایي ناتو له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره داسې شرایط رامنځته کوي چې دغه ډله د جګړې په ډګر کې بریالۍ نسي.
طالبان به د جګړې په ډګر کې بریالي نشي ځکه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په لوړه کچه پیاوړي دي. دا ځکه چې له ناتو روزنه، مشوره او مالی ملاتړ ترلاسه کوي. دا زموږ په باور د دغه کچالې لپاره د یوه مذاکراتي جوړجاړي د شرایطو رامنځته کول دي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د نړیوالې ترهګرۍ د تازه درجه بندۍ له مخې وسلوال طالبان د 2013 کال تر ټولو خونړۍ ترهګره ډله بلل سوې. د استرالیا په سډنی کې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ دغه درجه بندۍ ښیي چې تیر کال د طالبانو بریدونه 1.5% زیات سوي وو چې په ترهګرۍ کې د وژل سوو کسانو 18% جوړوي. طالبان په دغه کال کې د 16,000 کسانو د وژلو مسؤل بلل سوي. خوشنن کې وایي چې د افغانستان جګړه کې یوازې طالبان دخل نه دي.
دا ماته دی سیاسي فشار هڅه کوي چې غواړي په دغه حساس وخت کې چې طالبان د سولې خبرې کوي نو دا په طالبانو باندې یو سیاسي فشار هڅه ګڼل کېدای شي. ولی موږ تاسو وینو چې دلته امریکایي ځواکونه، بهرني قوتونه په افغانستان کې په شدیدو ملکی تلفاتو کې ښکېل دي.
دغه درجه بندی ښیي چې طالبان وروسته د عیش تر ټولو خونړۍ ډله ده. لیلما ناصری چې د بشري حقونو په برخه کې فعالیت کوي وایي چې دغه درجه بندی د افغانستان لپاره ډیر بد پیغام لري او په کار ده چې د جګړې ټول اړخونه د تاوتریخوالي پر کمښت هوکړې ته ورسیږي.
د افغانستان حکومت او هم نړیوال د موږ شریکان په سیمه کې مملکت مختص ټول پاره پویګو چې مختلف خپل منافع لري د افغانستان په جګړه او د افغانستان په سوله کې لازم ده چې زیاته توجه په دیو کې چې اوربند لمړنۍ سي
نظامی شنن کی وای چې په افغانستان کې روانه کښاله د جګړې لارې نه سهلې دی او باید د روان تاوتریخوالي د درولو لپاره ملي او نړیوال اجماع رامنځته سي.
جهانی سطح باندې په جنیف کې د ټولو اړخونو نمائندگان راسي هلته کینی او د خبرو باندې بحث وسي. یوه لاره یې دا ده، دویمه لاره یې دا ده چې مستقیما خبرې د طالب او د افغانستان د دولت په مابین کې وسي، هغه هم په دې شرط چې اول په د داخل کې موږ سوله پیدا کړو.
خو طالبانو په ویلامه کې د سیډنی د اقتصاد او سولې د انسټیټیوټ دغه درجه بندي رد کړې او ویلي دي چې دوی ملکیان نه دي په نښه کړي او نه د ملکیانو په قصدي وژنه کې لاس لري.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
او د هم د خبرونه مرکه در نوریدونکو، جمهور رئیس اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د جلال آباد په ښار کې د قومي مشرانو غونډې ته په وینا کې وویل چې په ننګرهار کې د داعش ډله ماته سوه. موږ د افغانستان د سنا د جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار سره مرکه کړې.
محترم فضل هادی مسلم یار صاحب، پرون جمهور رئیس اعلان وکړ چې په ننګرهار کې د داعش ډله ختمه شوه. د افغانستان د دفاع وزارت قواوو او همداشان پولیسو دوی ټولو ختمه کړه. تاسو فکر کوئ چې دا خطر ختم شو؟ د ځینو سیمو نه خو داسې رپورټونه راځي چې لا هم دوی اوس په کونړ کې شته دي، لا موجود دي هلته. نو دا خطرونه بیرته ننګرهار ته متوجه نه دي؟
بالکل، داعش تنا د افغانستان د ولس لپاره نه، بلکې اوس خو په نړیواله سطحه یو تروریستي ډله ده او دوی تهدید او د دوی په وړاندې مبارزه مشترکه د ټولو افغانستان کې، د ټولو افغانانو، په دنیا کې د ټولو خلکو مشترک کار ده. دا تهدید به وجود ولري دې شک نشته، خو دې تام د حقیقت لرې نه ده چې په ننګرهار کې د داعش هغه وسله واله ډله چې په هغه جمع جوش سره وه هلته د خلافت مرکز خلاص کړی و، خلک به یې وژل، تړل به یې، حتی د دوی د وجود لاندې بمونه کېښودل. ولسونه ډېرې قربانۍ ولیدلې، ولسونه د قربانۍ په نظر کې نیولو سره د خپل ملي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شو او پاڅون یې وکړ. دا فتن موږ دونه ویلی شو چې د ننګرهار په ساحه کې تقریبا 90% داعش ختم شو او نورم په ختمېدلو کې ده. مبارزه لا تر اوسه متوقف شوې نه ده، جریان لري.
په ننګرهار کې خو دا مسله ختمه شوه، تاسو ویلي 90% ختمه ده. نور ولایتونو چاره څنګه کېدی؟ فکر کوي دا مبارزه جدي روانه ده، مخه نیول کېدی شي؟
د افغانستان ولس او د افغانستان حکومت د دې ډلې نه متضرر ده، دوی همغږي دي په دې د محکمو کولو لپاره او په نورو ولسونو په نورو ولایتو کې غږ داره چې د خپل مصرف او فساد کې ودرېږي تر څو چې د ولس همکاري نه وي او د ولس پاڅونونه او مرسته نه وي. یوازې مصرف قوتونه نه شي کولای چې د خلکو په وړاندې مبارزه وکړي، ځکه دا په کلو کې تیږي پټیږي، نو بیا دغه حالت کې مبارزه سخته شي، عام وګړي او ورستي خلک ژوبلېږي. حتی دا چې د دې دوه ډېر غټې قربانۍ وروسته ولسونه داسې یو قربانۍ ورکړه، تاسو ولیدل په ننګرهار کې په داعش باندې د بمونو مور استعمال شوه، نور څه مختلفو غټ غټ اندښتونه په دوی وشو، خو بیا هم ولسي پاڅون نه و، د ولس مرسته نه وه، ولس منظم شوی نه و او نتیجه یې منفي وه.
مسلم یار صاحب، تاسو خو همیشه رپورټونه راځي د ټول حال احوال نه خبرېږئ، د ملک نورو ولایتونو کې هم همدغسې بندوبست شته دی چې خپل ولسونه لکه دلته چې ننګرهار کې دوی لاسي او کوو جنګېدل او د دوی ځالې ورانې کړې دي، نور ځایونو کې هم همدغسې بندوبست شته یا نه، یا شروع دی یا نه؟
په هغه قوت خورجانې په نورو ولایتو کې تر اوسه لا د داعش ظهور نه ده شوی.
خا
په چوک چې د خیام عملیاتونه به نه کاغه ته په ننګرهار کې دی درلوده، چې دوی د خراسان لپاره خلافت درلوده او د پښتون او بزرګونو ډلې وي، دغه قوت مات شو، هغه سیمه هره مرکز مات شو. د دوی رادیو د تفاعل او د خلافت په نوم تبلیغات درلوده، دا هر څه د منځه لاړ. نو طبعا دغه بندیانو لخوا به ته انکشاف کیږي چې دا یو امنیتي محرمه خبره ده، وګورو چې روان نور څه مخته راځي. د افغانستان حکومت پر اړتیا دونه ویل شم چې افغانستان حکومت او ملت ژمنده د هر هغه تروریستي ډلې په وړاندې چې هغوی خشونت غواړي، هغوی بدبخته خلک خلک وژني او ویره اچوي، هغې په وړاندې د نړیوال ټولنې سره همغږي ده او ژمنده ده. انشاءالله مبارزه به دوام لري او زه باور لرم چې دا کمیګوزي د افغانستان د حکومت او دولت.
زما سوال دا و چې نور ولایتونو کې ممدغه سي روحیه شته چې دوی لاسیو کې
نور ولایتونو کې شریکي عملیات لري بلې روحیه ټول افغانان یو روحیه لري چې هیڅ نو مشکل نشته همغږي شته لا همغږي ته ضرورت ده بلې روحیه د افغانستان د خلکو د خپل نظام سره او د امنیت سره سوکالی سره د آرامۍ سره برابر ده دله چې هغه هر څوک په هر نومي چې هغه وحشت او دهشت کوي د هغوی سره طرفداري نه لري نو انشاءالله زه باور لرم چې نهایت کې به کامیابي د افغانستان د ولسونو په برخه وي
ډېره مننه مسلم صاحب په مخه مخه
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
ایران په هغه هیواد کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اړه په وژونکو مظاهرو کې بهرنی نفوذ ښکیل ګڼي. ویل کېږي د ایران په مظاهرو کې څه باندې 100 تنه وژل سوي. د بلې خوا یو شمېر کارپوهان وایي د مظاهره کوونکو له ځپلو څخه معلومیږي چې د ایران مذهبي مشران له دغو مظاهرو څخه د تیرو مظاهرو په نسبت ډېر بیرېدلي دي. نور حال په راپورټ کې واوري.
یو شمیر مظاهرچیانو په مظاهرو کې چې تېره جمعه پیل شوې او د ایران کابو څلوېښتو ښارونو ته وغځېدې، بانکونو د پولیسو مرکزونو او دوکانونو ته په زیان رسولو کې لاس درلود. د حکومت ځواب د تیر مظاهرو په پرتله ډیر وحشیانه و. دې کار په ټوله نړۍ کې اندېښنې رامنځته کړې دي.
We're deeply concerned by reported violations.
موږ په ایران کې د مظاهرو په جریان کې چې تېرونه یې پیل شوې او روانې ونې ته هم وغځېدې، د مظاهره کوونکو په وړاندې د نړیوالو نورمونو او معیارونو خلاف د شویو تاوتریخوالو په اړه ژوره اندېښنه لرو.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وویل تاوتریخوالی د بهرنۍ قدرتونو لخوا تحریک شوی و.
اونهایی که آشوب طلب بودند
هغه بلواکونکي چې سړکونو ته راووتل شمیر یې کم و، که څه هم هغوی وسلې درلودې او منظم و، او د دوی اقدامات په سیمه کې د پخوانیو رژیمونو د اقداماتو پر اساس چې صهیونستان او امریکایان دي تنظیم شوي و.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د حکومت په ځپونکو اقداماتو کې څه باندې 100 تنه مظاهره کوونکي وژل شوي او یو شمېر راپورونه وایي چې شمېر څه باندې 200 تنه دی. څلور د ایران پوځیان هم وژل شوي دي. شنونکي وایي په تېره نیمه پیړۍ کې په ایران کې ډېرې وژونکي مظاهرې شوي چې ډېر کم د رژیم په بدلېدو پای ته رسېدلې دي.
ځکه وسلوال کسان د زندانیانو مامورین او د استخباراتي څانګې کارکوونکي تنخواه اخلي او دوی له دې سره مشکل نه لري، ځکه سیستم همداسې جوړ شوی او دوی په بشپړ ډول د نورو کسانو ځپلو ته چمتو دي. زه د 100 کسانو په شمېر کې شک لرم، دوی هیڅ پروا نه لري. دا کېدای شي 100 وي او یا هم 1000.
روبی بارچی د منځني ختیځ په انستیتیوت کې کارپوه دی، د امریکا غږ فارسي څانګې ته وویل پر ایران د بندیزونو لګول او یا هم د اقتصادي مرستو وړاندې کول کوم بدلون نشي راوستی، ځکه د ایران نظامي مشران په اقتصاد ډېر کنټرول لري او غواړي لري وساتي.
د څو خبرونو غټی کی د افغانستان د بیا رغونې د پروژو د څارنې لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د ځانګړي دفتر یا سیګار سر مفتش جان صاحب کو ویل چې داری فساد د طالبانو د لیکو د پیاوړي کولو لپاره په یو مهمې وسیلې بدل شوی. هغه ویل که امریکا واقعا غواړي چې په افغانستان کې د بیا آبادۍ پروژې او برنامې په بریالیتوب عملي شي، باید چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي چې طالبان لا اوس هم د نوموړي پویانا له القاعدې سره نږدې اړیکې لري. محب د خبره تېره ورځ په مسکو کې په یو امنیتي کانفرانس کې د ګډون په مهال په خپله وینا کې کړې. د ناټو د تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د بلجیم په پایتخت بروکسل کې غونډه وکړه، د افغانستان په باب یې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په دغه غونډه کې ګډون کړی و. د روزګان والی وایي چې ایران په دغه ولایت کې د افغانستان او د ایران د سرحد ترمنځ د یوې مهمې پروژې د جوړولو مخه نیسي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د 2013 میلادي کال په مقایسه په روان میلادي کال کې له پاکستان نه د مهاجرینو په بیرته رسنېدو کې 30% کموالی راغلی دی. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عزل یا مؤاخذې په خاطر د کانګرس د اساسو د مجلس د استخباراتي کمیټې د غړو علني غونډې اوس هم روانې دي او یو شمېر مهمو کسانو گواهی ورکړه. په بیت المقدس او شاوخوا کې میشتو عربي ټولنو کې تاوتریخوالی او تشدد مخ په پراخېدو دی او سکال نه هوی کسان په مختلفو امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. خلک دومره ویرېدلي دي چې خپل اولادونه نه پرېږدي چې له شپې لخوا له کور نه وځي. او ویتنام او جنوبي کوریا دواړه د خپلو دوه اړخیزو تجارتي او فرهنګي اړیکو په پراخولو بوخت دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل. لږ وروسته به دا خبرونه واوري. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.